ستړي مشي دا مشال لړیو د وخت په پیښور کې شپږ بجې شوي.
زم ستاسو قربا اسرائیل مومند او زما تخنیکی همکارا پلوشا سهاګ دا
په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. دا به ووري چې د پاکستان د سیاست په اړه راپور نه لرو, دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو. په سوات کې د مظاهرو په اړه به هم راپور ووري. خو تر هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه د داود خټک نه وو.
اول د مهمو خبرونو سرټکی. وزیر اعظم شهباز شریف نن له قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه. د پاکستان چیف جسټس ویلی سپریم کورټ نشي کولای چې حکومت له اپوزیشن سره مذاکراتو ته مجبور کړي. له کراچۍ لاهور ته پلاره ریل ګاډي کراچۍ ایکسپریس کې د اور لګیدو له امله د یوې خزي او سلور ماشومان په ګډون اووه کسا مړه شوي دي. او اوس بشپړه خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف نن له قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه او یو سل اتیا غړو د وزیر اعظم په توګه د هغه په مشرتابه بشپړ باور څرګند کړ. دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغه رامنځته شو چې د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب په کلکه هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې وزیر اعظم د پارلیمان څخه د باور رائے غوښتلو فیصله کړې ده. د اعتماد رائے لپاره قرارداد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وړاندې کړ چې پکې لیکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی د وزیر اعظم په توګه د میا محمد شهباز شریف مشرتابه خپل بشپړ باور څرګندوي. د شهباز شریف د اعتماد د رائے ترلاسه کولو اعلان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف وکړ.
روز ان فیور اف دی ریزولوشن اینڈ دی ریزولوشن از پاسڈ کنسیکوئنٹلی میا محمد شهباز شریف ہیز اوبٹینڈ دی ووٹ اف کانفیڈنس فرام دی نیشنل اسمبلی.
کله چې قرارداد وړاندې شو نو د اسمبلی غړي د خپل څوکۍ څخه پورته شو او د قرارداد په اړه خپل رائے څرګند کړه.
د پاکستان چیف جسټس ویلی سپریم کورټ نشي کولای چې حکومت له اپوزیشن سره مذاکراتو ته مجبور کړي. عمر عطا بندیال دغه سرګندونې نن د انتخاباتو د ځنډولو د مقدمې اورېدنې پر مهال کړې دي. د سپریم کورټ په درې کسیزه بنچ کې د چیف جسټس په ګډون جسټس اعجاز الحسن او جسټس منیب اختر شامل دي. په تیره اورېدنه کې عدالت سیاسي ګوندونو ته ویلي وو چې د اپریل په شپږویشتمه نیټه دې خبرې اترې وکړي او تر موافقې وروسته دې تر نن ورځې یعنی اپریل تر اوویشتمې پورې ځواب ورکړي. له سیاسي ګوندونو غوښتل شوي وو چې په دې اړه زر تر زره پریکړه وکړي, ځکه چې د مئی په څوارلسمه نیټه د انتخاباتو کولو عدالتي حکم په خپل ځای دی او ټول چارواکي یې د عمل کولو پابندي. دا په داسې حال کې دا چې پرون د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پارلیمان د غړو په غوښتنه د پاکستان چیف جسټس ته یو خط لیږلې دی چې پکې ویل شوی وو د سیاسي مسلو هوارې پارلیمان او سیاسي ګوندونو ته پریښودل غوره دي. چارواکي وایي چې د بلوچستان په خوزدار کې د ترګرې ضد څانګې پولیسو افسر په یو بمی برید کې وژل شوی دی. د خوزدار د پولیسو سینیئر سپرنټنډنټ فهد کوسا خبریالانو ته ویل چې دا پیښه نن یعنی د اپریل په اوویشتمه د جالوان میډیکل کالج سره نږدې په لوی سړک رامنځته شوې ده. اس اس پی زیاته کړي د پولیسو ځایي مشر شربت خان عمرانی په ګاډي کې خپل کار ته روان وو چې بمی چاودنه وشوه. هغه وویل چې چاودیدونکي مواد د پولیس چارواکي په ګاډي کې ایښودل شوي وو. بلخوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو د پیښې غندنه کړي او د پولیسو اهلکار په وژنه یې خواشینی ښودلې ده. له کراچۍ لاهور ته پلار ریل ګاډي کراچۍ ایکسپریس کې د اور لګیدو له امله د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون اووه کسان مړه شوي دي. د پاکستان ریلویز د چارواکو په وینا بیګا یعنی د اپریل په شپږویشتمه د کراچۍ نه لاهور ته په لاره د کراچۍ ایکسپریس کې د اور لګیدنې خبر ورکړل شو چې له امله یې ګاډۍ په سمدستي توګه د ټنډو مستیخان په سټیشن ودرول شو. د ریلویز د وزارت لخوا نن د اپریل په اوویشتمه په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې له سوځېدلې ریل ګاډۍ څخه د یو سړي او څلورو ماشومانو جسدونه موندل شوي دي. په پیښه کې د وژل شوو اوو کسانو جسدونه د خیرپور روغتون ته لیږدول شوي دي. په سوات کې د پولیسو پټانا د چاودنو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوې دي. پرون د اپریل په شپږویشتمه په خوازخیل کې سوات کمی جرګې او په مینګوره کې بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند په شو چاودنو سخت نیوکې وکړي. د مینګوري په نشاط چوک کې مظاهره ته د سوات میئر شاهد علي خان ویل چې اولس به د ترګرې په ضد پولیس سره یو ځای ودرېږي. د اپریل په 13مه د سواد په کابل کې د ترګرې مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شوی چاودنو کې 13 کسان وژل شول او 55 ژوبل شول. پولیس وایي دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوي او وروستو هلته موجود بارود چاودېدلې دي. خو مظاهرچانو غوښتنه کوله چې د چاودنو رڼې پلټنې دي وشي او اولس ته دې هر څه په ډاګه کړل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې له رواني کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورلو په خاطر 200 پاکستانیانو یو بل کاروان په خوندي توګه پورت سودان ته رسیدلی دی. یاد وزارت د اپریل په 20مه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې په سودان کې به د پاکستان سفارت په پورت سودان ښار کې د رسول شوو پاکستانیانو لپاره اسانتیاوې برابروي. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د پوز او چټک ملاتړ ځواک ترمنځ نښتې د اپریل له 15مې دوام لري. د چین د مرکزي پوځي کمیشن مرستیال مشر ویلي چین غواړي چې د پاکستان له پوځ سره همکاري ژوره او پراخه کړي او په ګډه د سیمه ییزې سولې او ثبات ساتنه وکړي. رویټر خبری اژانس د چین د دفاع وزارت له خولې ویلي چې یانګ یوشیا دغه څرګندونې پرون یعنی د اپریل په 26مه په بیجنګ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال آسیم منیر سره د کتنې پر مهال وکړي. د پاکستان د پوځ مشر چین ته د خپل سلور ورځني رسمي سفر په لومړۍ ورځ د پیپلز لیبریشن آرمی په مرکز کې تود هرکلی وشو او ګارډ آف آنر ورته وړاندې کړل شو.
داود داود خټک چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له قومي سملې د باور رائے ترلاسه کړه او د پاکستان د قومي سملې سپیکر له ستر محکمې غوښتي چې له سیاست دې ځان لري وساتي. پر دې اړه یو خارپو یو قانون پو وای
دا کم خط چې پارلیمنٹ لیګل دی سپریم کورٹ ته نو په قانون کې یا په آئین کې د دې بالکل صحیح حیثیت نشته. دا د سیده لګته چې نن سوا دا ورګي یو ټویټ وکي یا یو پوسټ وکي سپریم کورٹ ته جر دا سره جوړ.
د پاکستان وزیر اعظم وای د ملک ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې انتخابات دې هم مهاله وشي. د سیاسي چارو یو پو وای
فاکی حکومت وخت یې رہی چې وخت په تیر کې د الیکشن د کورو چې کومه خبره د دنه مطالبه کی په هغه باندې د سپریم کورٹ سره په دې جنگي ماحول کې هغه وخت تیر کی
او دا به هم وری چې په سواد کې لا هم مظاهری روان دي. او د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن وایي د تیر کال پر طلب په ملک کې تشدد زیات شوی او په بلوچستان کې د کانګو وایرس سرګندېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. یو ډاکټر وایي
اوس کې سونه به زیات سي لوی اختر را روان دي دا کې په ډیر خدشات دا دي کې مطلب خلک مویشي منډي مطلب زی او خپل قرباني د پاره بکرا او شهید او ګور نه دا پهلو به چانسز به ډیر زیات دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال دي اوسره اوس هم د خبرونه لومړی موضوع. وزیر اعظم شهباز شریف نن له قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه او یو سل اتیا غړو د وزیر اعظم په توګه د هغه په مشرتابه بشپړ باور څرګند کړ. د اعتماد رائے لپاره قرارداد د بنو چور وزیر بلاول بټو زرداری وړاندې کړ چې بکی لیکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی د وزیر اعظم په توګه د میا محمد شهباز شریف په مشرتابه خپل بشپړ باور څرګندوي. دا رسول هغه دا چې د پاکستان اسمبلی هغه بل رد کړ چې پکې د پنجاب او خیبر پختونخوا انتخاباتو لپاره د پیسو غوښتنه شوې وه. تر دې وروسته عدالت په اشاره ویلی وو چې پارلمان په وزیر اعظم باور نه لري. هم د نن ورځې د قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کولو په موضوع په اسلام آباد کې له خبریال عبدالله مومن سره خبرې کوو. عبدالله سړی مشي ډېره زیاته مننه. ستاسو نه لومړۍ پوښتنه همدغه ده چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ولې د باور رائے ترلاسه کړله او څنګه ترلاسه کړه که معلومات زموږ اوردونکو تور کې مننه بوي.
جی بالکل وزیر اعظم شهباز شریف چې نن د اتحادی جماعتونو جدي اغیر لپاره یو دعوت کړو زهرانه کړو او پاغي کی اوی دا یو سی واضح کو چې انتخابات دي هغه په یو ورځ باندې کیږي د دوه سلور باندې صبح او قومي سملې او دې سلسله کې به هیڅ قسم چې کوم دغه دې دباو دې فشار دې د کمیداري لخوا د خلکو لخوا یا د کوم سیاسي جماعت لخوا هغه باندې برداشت کیږي او هغه نه بس په هنګامي بنیادونو باندې په هغه دغه کې دا د ځکه چې دا فیصله وشوه چې وزیر اعظم دی د ایوان نه د اعتماد ووټ والی ځکه د پاکستان تحریک انصاف ګوند طرف نه او د دې علاوه مختلف سپریم کورٹ هم په چمګوي کې دا خبره په خپل چیمبر کې کړو چې وزیر اعظم چې هغه ته د ایوان چې اعتماد نه دی حاصل وزیر اعظم نن چې هغه د ایوان کی سپلیمنٹری ایجنډا وا چې هغه به قرارداد چې د خارجه چارو وزیر بلاول بټو پیش کو او هغه وزیر اعظم چې هغه د یو سلاته ووټ سره د ایوان کوم اعتماد دی هغه حاصل کو په دې وخت کې حکومت چې هغه دوه دباوونه سره مخ دی مطلب د فوجي حلقو طرف نه خو هیڅ قسم دباو نشته او وین دا غواړي چې انتخابات دی په یو و خوشي او چوپوري د سکیورټي یا د معیشت حالات دی په دې وخت کې دوه ادارې دي چې یو سپریم کورټ دی او هغه کې نن سماعت هم مشو او سره پاکستان تحریک انصاف دی چې هغه دا غواړي چې انتخابات دي درته ضرورت خو د حکومت خپل تحفظات دي چې هغه حوالے سره آئین غوای چې نوې ورځ کې انتخابات کیږي هغه هم حکومت باندې رات تور هم لګی دا آئین چې دی وایلیټ کړي دا ټول صورتحال دي چې وزیر اعظم نن خاص کر دې ته دا پیغام ورکو او پاکستان تحریک انصاف ته دا پیغام ورکو چې کوم تورونه لګی چې وزیر اعظم چې هغه سره اعتماد نشته وزیر اعظم ته خپل ایوان اعتماد حاصل دی
عبداللہ دا هم زمنګ اردن کو ته وای چې دغلطه کې په پاکستان کې کوم سیاسي حالات دي هغه ته دغلطه کې پوهان څنګه ګوري هغه څو چې دا کم لور تر روان دي او آیا کوم د حل لار هم شته که څنګه
ګوره پاکستان کې دی وخت کې ډیره غټه انسټیبلټی ده یو خو دا دی چې د آی ایم ایف چې کوم ډیل دی هغه تر اوسه آی ایم ایف موږ ته غرنګي څه قرض را نه کړو نه هغه ډیل چې دی هغه میچور شو د دې سره سره په کابل کې یا په افغانستان کې چې کوم دلته د طالبان حکومت رالی او هغې ریپرکشن د هغې نتایج موږ باندې دهشتګردي ډېره تیزۍ سره راله هغه خو هم یو وجه ده بل دا چې پاکستان کې دننه یو غټ کانسټیټیوشنل کرایسس دی آئینی بحران دی ځکه دوی سیملې نه چې دي هغه نگران حکومت ته والدي او نگران حکومت هم خپل وخت دی هغه پر کړی دی او د دې سره سره عوام کې غټه بےچینی ده ځکه چې دا وایي چې د 65 د پینسر چې کوم جنگ دا هغه نه پس هغه وخت کې دومره مهنګایي راغلی وه خو دومره نه وه کومه چې وسته نو حکومت باندې یو دبا هم دی او سره دهشتګردي ډېرې تیزۍ سره چې هغې حکومت هم او سره د ریاستي ادارې هم پریشانه کړي دي د دې سره سره سیاسي عدم استقام هم دی مهنګایي هم ده دنیا په پاکستان باندې اعتماد کولو ته اغرنګي تیار نه ده نو یو انسټیبلټی ده او سیاسي جماعتونه دا غواړي او سره سره د فوجي قیادت کې ملاقاتونه کیږي سیاسي جماعتونو سره یا د دې سره یا نورو خلکو سره چې کوم ملاقاتونه کیږي کوم میسیجنګ کیږي هغه پہله شرط دا ده چې هغه دا وایي چې ملک ته څه نه څه استحکام ورکړي نن زما د دوه وزارت سره چې کوم په دولت کې هغه زما په پارلمان کې خبرو شو هغه دا وایي چې موږ چین کې او یو دوه ملکونو کې نور خلکو سره خبرې وکړي چې پاکستان کې تاسو سرمایه کې سرمایه کاری راوړي نو هغه وایي چې موږ تاسو ویو هیل کې تاسو په یو تک باندې چې دی وزیر اعظم بدلوي نو موږ درته صحیح لکه کوم سرمایه کاری راوړو نو واقعي چې پاکستان کې دی ورته مختلف چیلنجز دي د سکیورټي د معیشت او د دې سره سره سیاسي او آئینی بحران هم دی نو پاکستان چې کوم دغه دغه واضح هنده دی اوس پورې چې ملک سره باندې یو سیاسي ډایلاګ دی شاید دا غي څنګه حل راوځي
ډیر زیاته مننه ساسنه عبد الله مومن خو وختونه تاسو
ډیر مننه
دا په اسلام آباد کې خبريال عبد الله مومن دوی تاسو ته معلومات درکول چې وزیر اعظم شهباز شریف په نن له کمی سملې څخه د باور رائے تر لاسه کړه او همدغه موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان په سیاست کې د پاکستان کمی سملې سپیکر د هغه هیواد لستر قاضي څخه غوښتنه کړې چې د پارلمان پریکړه ته دی درناوی وکړي راجا پرویز اشرف پروند کمی سملې لغونډې ورسته چیف جسټیس عمر عطا بنجال ته په لیکل شوی خط کې لیکلي چې سپریم کورټ باید د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې له ښکېلو ښکېلېدو ډډه وکړي د هغه په وینا ور ادا دا چې ستر عدالت د سیاسي مسلو حل پارلمان او سیاسي ګوندونو ته ور پرېږدي اشرف او دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د ستر عدالت درې کسیزه جرګګۍ نن یو ځل بیا په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو پړه اورېدنې پیلوي نور حال د شایسته حکیم په دې راپور کې
سپیکر د اپریل پاش پګوښتما د سپریم کورټ قاضیانو ته لیکلی شوی په خط کې چې پټو کاپیانې د یو شمیر خبريالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو خبرو کې شوې لیکلي چې واړم د پارلیمان د منتخب د غړو له هغه اندېښنې تاسو خبر کړم چې د سپریم کورټ د یو شمیر هغه تازه فیصلو او په میډیا کې د راپور شوو بیانونو په اړه دي. سپیکر په خط کې لیکلي چې قومي اسمبلی دا ګڼي چې د ستر عدالت ځینې تازه فیصلې د اسمبلی د قانون سازی او د فند خرج کولو یا مختص کولو په اختیاراتو کې مداخلت. سپیکر راجا پرویز اشرف د اسمبلی د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د اسمبلی د غړو د بیانونو په جواب کې ویلي وو چې د اسمبلی لخوا به سپریم کورټ ته یو خط استول کیږي.
اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا ایک
دا وقت زگنم چې زمون ملک په استیرابی کیفیت کرا گیر دے او پارلمان کې چې سونو هم تقریر نه وشول د ډیر ورځ نه هم دغه لړۍ را روانه ده قراردادونه وشول اوس تجویزونه هم راغلي چې زه د دې هاوس ته ټولو غړو خیالات او جذبات د سپریم کورټ چیف جسټس او ټولو ججانو ته د خط په ذریعه ورسوم
خط کے ذریعے جو ہے وہ کنوے کروں
لدی وړاندې د قومي اسمبلی غونډې ته د خبرو په وخت خارجه وزیر بلاول بټو زرداری وویل چې د ځینو کسانو د ضد لوجې په بیا بیا د پارلیمان بې احترامي کیږي. بلاول بټو پارلیمان ته په اشاره وویل چې دا څنګه ممکن ده چې هغه اداره چې کار یې د ټولو حقونو دي ساتل دي د هغې فیصلې دې هیر کړلی شي.
موږ ته په نظر راځي چې په دې جنگ کې زموږ جمهوریت ته او مفادو ته خطر ده. حسه خود هر صوبه وزیر اعلی ته د حق شته چې کل هغه اوغواړي نو اسمبلی ماتول شي او له هغه وروسته به په نوي روزو کې انتخابات کوي. خو چې د یوې صوبه ټاکنې په زور کول کیږي او بل صوبه چې تر مخ کې ختم شي او د هغه صوبه ټاکنې له هغه وروسته کیږي نو چرته نه به आवाज پورته کیږي.
کسه هم لډې مودې راسي د ستر عدالت حکومت او پارلیمان ترمنځ چارې سمې نه دي روانې خو د چهارشنبه د ورځې تازه اقدام ښایي حالات نور هم خراب کړي. آیا پارلیمان ستر عدالت ته دا رنګ خط استولی شي او که استولی شي نو د عدالت لخوا به ممکنه ردعمل سوي؟ پاړه یې پېښور های کورټ د قانوني چارو پوه سویل سلطان مشال ریډیو ته وویل
دا کوم خط چې پارلیمنت لیږلی دی سپریم کورټ ته نو په قانون کې یا په آئین کې د دې بالکل صحیحیت نشته او کپرس کدا سي خبره سپریم کورټ ته اغي کن به کول غواړي نو په کار ده چې اغي په خپل راشي سپریم کورټ به ته ودرېږي او سپریم کورټ مخه ته خپل خبر وږي نو سپریم کورټ ته خط در لګل کیا دا سي سټ دا د سي تل کته چې نن سو دا ورګي یو ټویټ وکي یا یو پوسټ وکي سپریم کورټ ته چیرته دا سره جوړ نو په دې باندې دا سي هیڅ قسم اکشن نه درته غستې شي او دا سي دې صرف کته شي او دغه سره قانوني
دا چې د دې تازه حالاتو با په سیاست ساس راتوي پاړې په پیښور کې شنن کې لحاظ لی وای چې په پاکستان په سیاست کې دی وخت کې تاو تریخواله عدلی سره هغه لیول پوری رسیدلې چې پارلیمان مخامخ ولاړ دی. په دې وخت کې د عدلی هغه فیصلو ته چې هغه یې ردا چې موجوده وزیر اعظم او هغه کابینه نه اهل شي
تاو تریخواله د ادارو ترمنځ نه د پارلیمان او د عدلی ترمنځ ډیر زیات شوی دی او دا تاو تریخواله په نږدې ورځو کې به کمیږي نه دا زیتی. خو په ټولو حالاتو کې د ملک اقتصاد هغه انتهایی خراب دی د عام سړی ژوند ډیر زیات متاثر شوی دی او د ګرانۍ دا لیول چې کوم 35.4 تر رسیدلی دی د کې نور هم د اضافي یاره ده.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بینچ په یو تازه فیصله کې حکومت او انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړ چې په 14 مئی دی په پنجاب صوبه کې انتخابات وکړي. خو حکومت وایي چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې به په ټول ملک کې په یو انتخابات کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په غوښتنه په جنوري میاشت په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه ختم کړل شوی او د دواړو صوبو اعلی وزیرانو صوبایي اسمبلی تحلیل کړی وي. د تحریک انصاف ګوند په دواړو صوبو کې لنوي سره زر تر زره د انتخاباتو غوښتنه کوي. شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ راپور مو اوریدو اوس راځو بل راپور ته او دغه موضوع سره تړلې ده او هغه دا چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي ټول واکمن اتحادي ګوندونه غواړي چې په هیواد کې انتخابات یو ځای او په یو ورځ وشي. شهباز شریف دا خبره د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وکړه. په دې غونډه کې د اتحادي ګوندونو مشرانو فیصله وکړه چې انتخابات په یو ورځ په کار دی او د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه دی په سیاسي معاملاتو او پارلماني چارو کې لاسوهنه نه کوي. په نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوس راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې حکمران اتحادي ګوندونه په دې خبره یو خوله دي چې په ټول هیواد کې دي انتخابات هم په یو ورځ وشي او په دې سیاسي معاملاتو کې مداخلت د عدالت کار نه دی. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د مارچ په 16مه نیټه د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده. تیره ورځ د کابینې د غونډې نه وړاندې په اتحادي حکومت کې د شامل غوندونو د سربراهانو غونډه هم ترسره شوه چې پکې د هیواد په سیاسي صورتحال خبرې اترې وشوې. د دې وروسته بیا وزیر اعظم شهباز شریف وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا د عدالت کار نه دی چې په سیاسي معاملاتو کې مداخلت وکړي. زنه غنم چې زدا پیسہ وکم یا تاسو دا پیسہ وکئ چې سپریم کورٹ دی ضمانتی وی او هغه لدی د منځګړیتوب حق ورکړي شي. دا د هغه کار نه دی. د عدالت کار د آئین او قانون مطابق فیصله کول دي. د انتخاباتو د نیټه په اړه اتحادی ګوندونه یو دي. په 13 اگست د پارلمان موده ختميږي او د هغه وروسته د نوې ورځو سره په اکتوبر نومبر کې د انتخاباتو نیټه راځي.
نومبر اکتوبر مې وو تاریخ بنتی ہے.
د وزیر اعظم شهباز شریف د دې سرګندونو په اړه مې د خبريالو شینون کې محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا محل پارلمان او سپریم کورټ د یو بل سره د ټکر په حالت کې دی.
سپریم کورټ او پارلمان دواړه لګیا دي او د خپل بل د سره جنگ کوي او د بلدسته ارجن کې دی لګیا دي د ثابتولو کوشش کوي یو چې زه د بل نه بره مغبر وي زه د دې نه بره م اوس په دا دې معاملې کې به دا خبرې اترې رواني په دې به هم څه وخت تیر شي. وفاقي حکومت وخت تیري چې وخت په تیر کې د الیکشن د کولو چې کومه خبرې د دنه مطالبه کې په هغه باندې د سپریم کورټ سره په دې جنگي ماحول کې هغه وخت تیر کې.
یاد دی وی چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د انتخاباتو په اړه د پاکستان ستر عدالت دو ځل په نوې ورځو کې د ننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې دي خو په حکومت کې شامل غوندونه په دغه فیصلو اعتراض لري او دریض لري چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او ځینی نور قاضیان د پاکستان تحریک انصاف په حق کې فیصله اورولې دي. خو د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه د قضیو د اورونې پر مهال ویلی وو چې د آئین مطابق په تحلیل شویو اسمبلیانو په نوې ورځو کې د ننه انتخابات پکار دي. په سپریم کورټ کې د انتخاباتو په اړه د قضیو د فیصلو وروسته د اپریل په 10مه نیټه د پاکستان د پارلمان په شریکه غونډه کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو په اړه یو قانوني مسوده هم منزوره شوې و خو په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو کیس هم روان دی او سپریم کورټ د دغه قضیه د پیسدې پوری د دغه قانون د نه عملي کولو امر هم ورکړی دی. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته وګستې او سره زو یو بل موضوع تھا په سواد کې د پولیسو په تھانه کې د 14 پر ضد په دریم ورځ هم احتجاجي مظاهره شوې دي. پرون په خوازه خیل کې سواد قومي جرګې او په منګور کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په کابل تھانه کې پر شو 14 سخت نیوکه کړي. مظاهره چن وختونه کول چې د 14 پلټنې دي وشو لسته دي هر څه پر ډاګه کړل شي. بلخوا پولیس وایي دغه 14 د بجلی د شارټ د شارټ سرکټ لوجي شوی او وروسته هلته موجود باروټ ډزیدلې دي. په تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
مونږ په سواد کې مونږ په خپل خاوره مونږ په ټول پښتونخوا کې
د پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات لخوا منګور نشاط چوک کې په زرګونو مظاهرچیانو ته د یاد کون ملکن ډیویژن مشرانو پخوانی د صوبایي سمندې غړو او مقامی مشرانو وینا کې ویل چې د سوات په کابل کې د پولیسو په تاړه 14 د یو خاص مقصد لپاره شوی او دا سوات کې د بدمنۍ خورولو هڅه ده. دوی د پولیسو په اړه چارواکو تورونه ولګول چې اصل واقع پټوي. مظاهره ته د سوات میر شاهد علي خان ویل چې په کابل کې په تاړه کې دننه 14 د تشویش خبره ده.
کوم پولیس ورور چې زموږ شهیدان شوی سوزن په ټول زمان دي سوته ما ماده باندې مون په دارو ما پري بابا او نديو زمين وې رښتې ټول نو زه هم دا پیغام ورکوم کته مون په دغه باندې کوم فوري کې تا ولین دا کوشش کړو تا ولین دا تاړې نو شروع کړو تا ولین دا پولیس نو شروع کړو کو باغ وخت کې دغه سای پولیس په مسکه چې کم گیپ ہو نہ نہ آگے گیپ ختم شو رہے کتنا سوچ ہے پولیس تم نقصان نہ سے دس مار دیا علاقے سر پختنو تو نقصان نہ سے نستا پاس ترگو کی با ستر گیا چھو
مظاهره ته د سواد نه پخوانی د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر ډاکټر امجداري ویل چې دوی به د هر قسمه ترهګرۍ په ضد راپاسي دوی نه صرف په سواد بلکې په ټوله صوبه کې بد امنی او ترهګرۍ نه مني احتجاجی جلسہ کے شریک زیادتر خلق سپینی جنڈے راغستے وے او دا امن غختنی اکڑے پدغه محل دا پی ٹی آئی ملکن ڈویژن بشر پزارا کی مویل چې دا پاکستان آئین ولستا دا مال او ځان تحفظ ورکولو ضمانت ورکړي که ریاست دے کے ناکام شو نو ولس به قانون پر لاس کے واخلی
دا کما واقعی چشوی دا دا را گلچی لگی دا پارو ما خود دی دا پا اولنی کستا سلحان پا غستو چی دا سواد دا پارا د دې ځمکې د پاره ځکه چې دا سواتی زه به پکې سیاست وکړم څوک به پکې ګاډۍ وچلوي څوک به پکې افسری وکړي څوک په چکرونه راشي یو بهترین سواد دی د زیلونو سواد دی ښایسته سواد دی د سکون سواد دی انشاءالله دا به نه ورانولو کوم انا به رانه چاري کوو انشاءالله
دا سواد په تحصیل کابل کې د اپریل په څلېرشتمه نیټه د ترهګرۍ مخنیوي پولیس تاڼه کې چاودنو کې اتلس تنان مړه شوي چې پکې یوولس پولیس اهلکار شامل دي چاودنو کې اووه پنځوس تنان جوبل شوي د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې چاودنې یو حادثه وه او تاڼه کې بارود دزیدلي بلخوا خیبر پختونخوا او مرکزي حکومت په دغه پیښه اندېښنې څرګندونې کړې او د اپریل په شپږشتمه نیټه وفاقي کابینې اجلاس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پولیسو په تاڼه کې چاودنو په اړه د تحقیقاتو امر جاری کړی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان او افغانستان په سرحدي برخو کې یو ځل بیا کانګو وایرس څرګند شوی چې له امله یې پروند کوټي په روغتون کې له کانګو ناروغۍ څخه یو کس مړ خو بل رغبل شوی دی ډاکټرانو په وینا د راتلونکي لوی اختر پر مهال د کانګو وایرس خپرېدو امکان زیات دی نو په کار چې خلک د څارویو د قربانۍ پر مهال له احتیاط کار واخلي او د هغوی د خولې له اوبو یا نو وړو او وینو څخه ځان لري وساتي په دې اړه نور حال کوټې د مشلړو خبريال ایوب ترینا کوي
د کوټ په فاطمه جنا اسپیټال کې د کانګو وایرس څخه د اپریل په شپږشتمه نیټه یو مریض مړ شوی دی څوک چې د افغانستان او پول ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي شهر چې منوسیدونکو په کوټ کې د ډاکټرانو په وینا چې یاد کس کساب او د اختر په ورځو کې په چمن کې پس حلال کړي وو چې لامل ودته د کانګو ناروغي لګیدلې و په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د فاطمه جنا اسپیټال کوټ ډاکټر امان الله شاه وویل چې د چمن څخه په کانګو وایرس اخته یو ناروغ څوري د لمخه و اسپیټال ته راوړی وو خو هغه په اسپیټال کې مړ شو لکه دغه په خبره چې د کانګو وایرس یو بل ناروغ د افغانستان د لشکرګاه څخه راوړی وو او هغه د علاج وروسته د اسپیټال څخه رخصت کړی دی
دوه کانګو کې سونه راغلی وو یو پیشنټ کومر سو او بل چې دی هغه ژوند او سیاتیاب وو او هغه زموږ ډیسچارج کړی وو اوس کې سونه به زیات سي دوه لوی اختر را روان دي دا کې په ډیر خدشات دا دي کې مطلب خلق مویشي منډي مطلب زه او خپل قرباني د پاره بکرا او شهید او ګور نه دا پهلو به چانسز به ډیر زیات دي دا اختر لوجه تو منډیان کې برش سي مال مویشي مختلف زې سبا رواني سپیشلی زموږ د کله سیف الله چمن د افغانستان او کولو سټ مریضان ډیر زیات راځي زموشته
ډاکټر امل الله زیات کړه چې د لوی اختر پر مهال چې کله خلک د قربانی لپاره پسونه یا څاروي رانیسي نو هغه وخت په کار دی چې د ډیر احتیاط څخه کار واخستل سي
او دغه څه خلک په خپل احتیاط کې او ځلې انتظامی به احتیاط کې د سپری کې لایف سټاک والا باید کې اکټیو سي او سپری نو سي بیا چې د مرز پهلاو مطلب روکاو سي احتیاط دا دي کې بس خلک کله کې د خلات او ګوري د غاښونه او ګوري مویشیان دا به احتیاط کې کې کله دا خله دا سلیوا یا کې دا توک دا کې دا بلس لګي یا چې دا کسایان دي دا وینه کې به غلاس وی لګي بیا دا سره چې پهلاو کې شي
د کانګو د ناروغي د پیژندنې په اړه په کوټ کې ډېر ډاکټران وایي چې په یو انسان کې سپینه وینه مخ پر کمې دوسی یا تب او یا هم د سر درد ورته کیږي نو دا د کانګو وایرس علامت کېدای شي ځکه چې د کانګو وایرس د ناروغي په صورت زیاتره وخت د ناروغه د پوزي او خلې څخه وینه هم راځي خود دا شه خبره دا هم دا چه پا خوابه دا کانگو وایرس دا ناروغی دا تشخیص بخاطر دا وینی سیمپلان کراچی لاور یا اسلام آباد لجدول کېدل. خو اوس دا کانگو دا ناروغی دا معلومولو پا خاطر دا وینی دا چکیدو اسانی دا کوټ پا پاتما جنا اسپتال کی هم جوڑه سوی دا. پا دیترس کمی دا بلوستان دا لایو سٹاک دا محکمه دا صوبائی وزیر اکبر اسکانی سر پا وار وار دا تماس نیولو حسا وکڑا. خواغه پر ٹیلیفون جواب را نکڑی. البته تیر کال چکل دا جوب سر تراو لرم که میتا خان کاکر دا یادی محکمه وزیرو نو حق وقت دا صوبائی حکومت لخوا د لوی اختر څخه لمخه په منډیانو کې د کانګو وایرس په ضد سپریګانې سوي وې او دا ډول یې په منډیانو کې د صفایي او پاکۍ انتظام هم ښه ساتلی و چې له امله یې څه ځاني زیان نه و اوښتی.
ایوب ترین تاسو ته راپور وړاندې کوو. وخت شوی دی څه باندې شپږ نیمې بجې او د اوت خټک سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لږ د خبرونو لنډې څورو.
د باور رائے ترلاسه کړه. د اعتماد رائے لپاره قرارداد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وړاندې کړو چې پکې لیکل شوی د پاکستان قومي اسمبلی د وزیر اعظم په توګه د میا شابه شریف سره په مشرتابه خپل بشپړه باور څرګندوي. د پاکستان چیف جسټس ویلی سپریم کورټ نشي کولای چې حکومت له اپوزیشن سره مذاکراتو ته مجبور کړي. د بلوچستان په خوزدار کې د ترګرې ضد سانګي پولیسو یو افسر په یو بمی برید کې وژل شوی دی. له کراچۍ لاهور ته په لار ریلګاډي کراچۍ اکسپرس کې د اور لګېدو له امله د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون اووه کسان مړه شوي دي. او په سوات کې د پولیسو په تاڼه کې د چاودنو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهرې شوي دي.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې د اوت خټک وړاندې کول. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ راځو دي ته چې د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن په خپل کلنی راپور کې لیکلي په دې هیواد کې د تیرو کلونو په نسبت په 2022 کال کې هر ډول تشدد کې اضافه شوی چې بکې په خزو او نرخزیانو تشدد د مثال په توګه یاد کړل شوی دی. د دې رپورت تر مخه پاکستان کې تیر او موجوده حکومتونو د پارلمان په احترام کې ناکام شوی او د ادارو ترمنځ کړکیچ هم سیوا شوی. په رپورت کې په خبر پښتونخوا کې د ترګری پی خو زیاتېدو په اړه ویل شوی چې تیر حکومت په دې اړه د معلوماتو لرلو باوجود د ترګری د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه کړی. د بشر حقوقو په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې په 2022 کال کې هم په بلوچستان کې د خلکو جبري له درکیو دوام وکړ خو د تیر په څیر موجوده حکومت یې هم په مخنیوي کې ناکام دی. زموږ خبریال شانواس رزي د دې رپورت مهم ټکي راټول کړي چې په اړه یې له مبارزینو سره اهم خبرې کړي او تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د بشري حقوقو کمیشن پاکستان کې په سیاسي او معاشي حالاتو اندېښمن دی. خپل کلنی رپورت کې لیکلي تیر او موجوده حکومتونه د پارلمان په احترام کې ناکامه شوي. دوی لیکلي د عدلي، انتظامی او د قانون ساز ادارو ترمنځ د روانو کړکیچونو د وجه د ادارو وقار ته ډیر زیان رسیدلی. کمیشن په 26 اپریل خپل کلنی رپورت 2022 جاری کړی. دغه رپورت 300 صفحات دی. د کمیشن د ویبپاڼې د خبر تر مخې تیر کال په ترګری کې هم اضافه شوی. 503 خلک وژل شوي او دغه پیښې د 2014 نه تر 2020 پورې د شویو پیښو نه زیاتې رپورټ شوي. رپورټ کې دا هم ویل شوي خبر پښتونخوا کې دا خبره چې په ډاکه وه او حکومت خبردار هم و چې ګنې ترهګري زیاتېږي نو بیا هم حکومت ته ترهګري په مخنیوي کې د هیزیټیشن یا د تردد ښکار و. رپورټ کې په نرخزیانو د تشدد اضافه هم ښودل شوی. ویل شوي د نرخزیانو د تحفظ قانون 2013 باندې هم د ځینو قدامت پسند او یا لړ خیالات لرونکو لخوا ټکونه شوي دي. نرخزیانو باندې په تشدد کې څومره اضافه شوي؟ د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحاد یو مشره فرزانه ریاض د مشال ریډیو دغه پختنه داسې جواب کړي.
قصبات کې ګوره خواجه سره قتل شو. مردان کې لال خواجه سره هغه قتل شو. کوات کې چې دی د غیرت په نوم باندې خپل چې دی خواجه سره قتل کو او د تشدد خو مو چې تشدد په خواجه سره باندې په دویم او په دریم مروز باندې کیږي. تشدد مهاغه چې خواجه سره مخکینی ګوري نسترګې په پرسیدلې ویختې خریلی شوي روزي خریلی شوي نازی به ویډیو غانې ته جوړی شوي پوسټ په کورونو ورختلې دي په کورونو ولډ ذکرې دي ډېر خواجه سره داسې دي چې غیز لبدل شو. صرف د دک تشدد د بتیا غشتونه پروګرامونه لبنځي کځي نو مال بدون راکې.
د کمیشن پر رپورت کې دوی دا هم لیکلي دي په بلوچستان کې د ورکو تنانو په ورکېدو کې اضافه شوي. 2200 او لس کیسونه داسې دي چې هوار شوي لا هم نه دي او دا هم په داسې حال کې چې قومي سیملې د خلکو د اورکولو ضد قانون هم منظوره کړي. رپورٹ کې ویل شوی ملک د مذهب د سپکاوی مقدمه خود پولیسو سره کمی درج شوی، خو بیا هم په دغه شان تشدد کې اضافه لیدل شوی او پنجاب کې په احمدی برادرۍ باندې هم تشدد کې اضافه شوی. د دوی په عبادت خانو او د نوی قبرونو به حرمت هم رپورٹ شوی. رپورٹ ښایي پاکستان کې په زنانو تشدد زیات شوی. په زور د جنسي تیریو لږ تر لږه 4200 او شپږویشت پیښې رپورٹ شوی، ولې مجرمانو ته ډېر په کم شمېر کې سزاګانې ورکړل شوی. تیر وختونو کې به د اخبارونو رپورټونه او یا بیا د بشري حقوقونو د کمیشن رپورټونه پارلمان ته وړلی شو او هغلته به د تشدد د پیښو او نورو ناقانونه کارونو ضد ګامونه پورته کېدل. نو اوس ولې داسې نه کېږي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د پخواني سینیټر او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مخکښ افراسیاب خټک نه کړي.
خدا پاکستان کی نظام دومره خراب شوی دی چې دی خبر ته پام نه کیږي. ځکه کلا سینیټ جوما انساني کو کمیټي باندې موږ چې کلا دا رپورٹ راغی، موږ متعلقه سرکاري بیک ممبر او چې پارلیمنت سره او دا رپورٹ خلک ممبر او چې دا رپورٹ لیکلی به و دی مخامخ کې نه ول دی خو خبرې وکړي حکومت ته موږ چې تاسو دې باندې عمل وکړي او دې حل راو باسه.
رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی په داسې کال کې چې ملکی معیشت ډیر خراب و، د خواریکښو کروندګرو حقونه مکمل نظر اندازه شوی، په قانونو یا درنګونو کې نوی تنان مړ شوی، په ملک کې د مزدور مزدورۍ کې خو اضافه ښودل شوی، خو ریاست تر دې وخته دا خبره نه ده تسلیمه کړې چې ګندغه اضافه د مناسبه مزدورۍ نه ډیره کمه ده. یاد دی چې په 2022 او 23 کلنی بجټ کې د مزدور د میاشتې اجرت 25000 روپۍ مقرر دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو،
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
پدریو بجو،
حجرا
پسلون نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
اردوونکو په ویانا کې د طالبانو شاوخوا دیرش مخالفو څیرو د خپلې دروازنې غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو پر موندلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د سیاسي ډلو د همغږۍ او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملي ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوال یې ازمایل شوې څیرې بولي. د افغانستان پر روان حالت د نا غونډه د دوشنبه یا ګل پورزه پیل شوی و او پرون پای ته ورسیده. په دې اړه نور تفصیل د اسد الله الدین په راپور کې وره.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبري اترې او سوله ییز سیاسي حل لار خ غوراوی بلل شوی، خو په کې راغلی چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم یادیږي، ویاند علي میسم نظری دغه اعلامیه پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیه له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکری جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړی غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیه ته څه غبرګون لري، ویان دی زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته ویل.
د دې ګډونوال هغه څېرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړي د افغانانو پیژني، دوی په اقتدار کې موسېدلې دي او د دوی کارکردګۍ او د هیواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول دا ټول معلوم دي. دوی بیره د ستل تقام ګرایو ته لمن وي بي اتفاقیو ته د بدبختۍ لامل سي او ورستله اتاوي مکرنو را پدې خوښ د افغانستان جهاد روسان په مقابل کې کامیاب سو او کومونیست نظامونه ختم سو. لږ راځي چې څه بدبختۍ سي دغه کسان ټول په کې وانډل لري.
د طالبانو پر حکومت نیوکه دا دي چې له فکری پلاوه ټول شموله نه دی او پر دې سربیره یې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولې دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او شاوخوا ډیر شو نورو سیاسي څیرو او فعالانو ګډون پکې درلود، د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23 پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسیده. ښاغلی مسعود خبریالانو ته وویل طالبان باید د خلکو اراده ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future.
دا وای دا د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکو په اړه پریکړه کوي. کله چې طالبان وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او ځو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نه زما د پلار په وخت کې تړلې وې او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه ښودلي، هغه دا دي چې دوی د نړۍ سیمې او افغانستان وینا ته اعتنا نه
کوي.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او د نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ چې دغه غونډې رابللې ویلي، هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د ډیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبري وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي. ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نور بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنونکي وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو په ننګرهار کې یو خیریه بنسټ په تیر یو کال کې تر 1200 پورې کونډې، بېوزله او بې سرپرسته مېرمنې د خیاطۍ یا د زیتو په برخه کې روزلي، د کار اوزار یې ورسپارلې او د کار موقع یې ورته برابر کړي دي. دغه خیریه بنسټ په هر دوره کې یو نیم سل ښځو ته د خیاطۍ د زده کړې ترڅنګ میاشتنی معاش او د خیاطۍ روزنیز مرکز ته د تګ راتګ لپاره د کرایا یو اندازه پیسې هم ورکوي. په کورس کې شاملې مېرمنې وایي خوشاله دي چې د خیاطۍ له زده کړې وروسته به خپلو اولادونو ته حلال روزي پیدا کوي. په نور تفصیل په دې راپور کې
په ننګرهار کې د ګلبهار په نوم خیریه بنسټ چې د نورو خیریه کارونو تر څنګ بېوزله مېرمنو ته په یو روزنیز مرکز کې خیاطۍ ورزده کوي. مسولین وایي چې په تیر یو کال کې تر 1200 پورې بې وزله، کونډې او بې سرپرسته مېرمنې د خیاطۍ په برخه کې روزلي، د کار اوزارې ورسپارلي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړې دي. د یاد بنسټ ویان عبدالرازق همدرد وایي دوی په هر دوره کې پر جلال آباد ښار سربیره د بیلابیلو ولسوالیو 150 تنه بې وزلو مېرمنو ته د خیاطۍ د زده کړې تر څنګ میاشتنی معاش او د روزنې مرکز ته د تګ راتګ لپاره یو اندازه پیسې د لارې د کرایه په توګه ورکول کیږي.
پر پروګرام کې موږ یو نیم سلطنه خويندې فارغو، دغه برنامه چې اوس کې موږ خويندې فارغيږي یو نیم سلطنه دي چې دا د نګرار د 22 ولسوالۍ او نمنګاغه خويندې راټولې کړې دي. کورنۍ هغه اقتصادي حالت بخي د صفر سره ضرب د لارې مصارف موږ ورکړې دي، سفرې به موږ باندې وا ورځنی مصارف موږ ورکړې دي چې ټول خرچ ور باندې ویسي. او کله چې دا نن فارغيږي موږ د یو نیم ملیون افغاني په ارزښت دوی ته ماشينونه توزیع کوو.
زینب او عائشه د هغو مېرمنو لډلې ده چې د کمزوري اقتصادي حالت له امله لستونزو سره مخ وي، خو اوس چې د خیاطۍ پر زده کړې بوختې دي خوښي څرګندوي چې له زده کړو وروسته به په دې وتوانېږي چې خپلو اولادونو ته حلال روزي پیدا کړي. د خیاطۍ د زده کړې د دې پروګرام یو ګډونواله میرمن زرمینان له نورو مرسته کوونکو بنسټونو هم غواړي چې د میرمنو لپاره د ورته ځانګړي برنامې جوړې کړي چې وکولای شي په کورونو کې د کار او زیار پر مټ خپلو ستونزو ته د حل لاره وګوري.
زیاتې بې وزله کورنۍ شته، ایتیمانان دي، بې وزله کورنۍ دي چې نشي کولی یو قب ډوډۍ په حلاله پیدا کړي. نو دغه خیری بنسټ ته موږ راغلي او دغه خیاطۍ زده کوو. خوشحاله یو تر څو خپل فامیل سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د اقتصادي ستونزو له امله ګڼ خلک کړیږي. دوی د خیریه بنسټونو، نړیوالو ادارو او په ځانګړې توګه د طالبانو له حکومت نه غواړي چې میرمنو ته په کورونو کې د کوچنیو کاروبارونو زمینې برابرې کړي.
مشال لډیو ته وګستئ، تاسو دغه راپور واورئ چې په افغانستان کې خزو ته یو خیریه بنسټ د درځي توپ روزنه ورکړی دا اوس راځو پاکستان ته. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په بنو کې د خبریال غوهر وزیر د غیر قانوني نیونې غندنه کړې ده. کمیشن د خپل په 25مه په یو بیان کې ویلي چې د غوهر وزیر د تختونې او پر هغه د تشدد په اړه د پلټنې وشي او حکومت د لزن پرتا د خبريالانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. تر کوچنی اختر وړاندې په بنو کې ناڅرګند کسانو غوهر وزیر تختولې وو د ډیر ساتونو تر بند او تشدد وروستي خوشی کړي وو. نوموړي مشالې دی ته ویلي چې برمتګرو ورته وویل چې د امن او د پښتنو د وسایلو د حق په اړه به راپورونه نه جوړوي. لو غوهر وزیر سره د مشالې خبريال عمر وزیر مرکه کړو، په سر کې د هغه د تختونې پړه پختلی دی. نو موږ په جواب کې وای
د 19 اپریل مزدیګر دلته ز د خپل کمرې نه افیس نه کوز شوم. نو د بچیانو د پاره مې د اختر شاپینګ اراده وا او ما وی چې ځان د پاره ټوپۍ واخلم. زه چې کله د بنو پولیس لاین سره جیل مارکیټ ته ورسیدم نو دلته یو تخانه ده د ټوپۍ دکان دی، په هکې په خپل ټوپۍ جوړوي. نو هغه ته چې ورکوز شوم الته دوا وسلوال وو. نو ما ته یو ویل چې ته ګوهر وزیر یې، ما ورته چې هو خبریال، ما ورته چې جی. نو ویل یې ته به زموږ سره مرکز ته ځې. نو ما هغه ته وویل چې خدای دې خیر وکړي، ما خو تر اوسه پورې څه داسې کار نه دی کړی، نه مې داسې رپورټینګ کړی دی، نه مې داسې خبره کړې ده، نه مې داسې حرکت کړی دی چې هغه د چا په ذات باندې تنقید وي، د چا په ذات نیوکه وي. آزاد صحافت مې کړی دی. خو هغه وویل چې نه، هغه دوکان کې چې کسانو غي ورته وي چې اوسې پرېږ دی. ما ورته وویل چې زه به بله ورځ در شم، تاسو ظاهره ته وښایې زه ورک سړی خو نه یم. نو هغې بیا وی چې بهر ته موټر کې کسان ناست دي، هغې سره مشوره کوو. زه یې بره راپورته کړم، هغې ته ما سوالونه وکړل چې یاره تاسو ما مه اوچته وایي، ما ته هم تکلیف دی، زما بچیان دي، زما مور ده، د کور یوازینی مثال اسره یم. نو هغې بیا زه ګاډي ته داسې وروخېشه ویلې چې که خیژې نه نو یوه ګولۍ مو لګي. نو بیا خو ور وختلم. نو بیا یې چې بره روان کړم د میرانشاه په طرف، دلته یې سترګې راوتړلې او مخکې یې تقریبا 300 میلټه مزل را باندې وکړو. هلته چې یو مرکز وه هغه ته ورسولم. نو هلته یې زلوانۍ راواچولې، هلته یو بتروم و، هغه کې یې بیا 1.5 ساعته بند وساتلم په هغه بتروم کې.
ته 1.5 ساعتونه یې بیا تاسو ته سویل غوښتنه یې سوه؟
ما ته به ذهني دغه هم را کول چې تاسو مثال لکه هغه موږ چې کم مثال د وسایلو متعلق رپورټینګ کوو، د امن متعلق، د خلکو د غوښتنو مطابق هغه خبرې به یې ډېرې زیاتې کولې تاسو زموږ خلاف. ما خو د چا خلاف هم رپورټینګ نه دی کړی، آزاد صحافت مې کړی دی. البته چېرته احتجاج شوی دی، چېرته وسایلو دپاره جلوس راوستې شوی دی، چېرته هغې ته ما کوریج ورکړی دی. مثال
د کدار ته وایي تاسو سپې جنګلوی کولې شو، څنګه خلق وو، وسلوال وو، دوی ځان ته وسلوال ویل سی ویل؟
په جنګلو خو یې ما نشوه کولای، ځکه چې زه د وسلوالو سره نږدې چېرته پاتې شوی نه یم. لکه پیژندل خو مې نه، خو هغې ځان ته ګوډ دغه ویل، هغه ګوډ وسلوال دلته ګوډ بیډ یو دغه اصطلاح ده، دوی ځان ته ګوډ ویل وی چې لکه ګوډ دغه به کوي چې مثال دا خلک دي. بیا یې یو ویډیو هم رانه ریکارډ کړه، هغه کې بیا چې زه یې په کله په 1 اپریل ماخام را خوشی کولم، نو د بدروم نه یې راوویستم او په کټ یې کېنولم. نو زه حیران شوم چې نه، زه یې د کټ د کېناستې وړ څنګه وبللم. خو وروستو بیا صدر وغوړولو لاندې وی چې راشه کوز شه. نو هغه سترګې ډېرې ټینګې راوتړلې. ما ورته چې خیر خو دی وی چې اوس ورته خایو سم لستلم. نو بیا یې چتر راواخیستل، هغه باندې زما باندې په وهلو باندې پیښه وکړه، خو ډیر زیات یې وهلم. هلته ویډیو یې هم رانه کوله، ځکه چې وړومبی کس راغی هغه ویډیو واور سره. مثال بیا ما ورته چې مسلمانانو ولې مې په دومره به دردی سره وښنی هغه چې ودری کلک به نور دغه در کو ورستو بیا کرنټونه راکړل د بجلی کرنٹ یې راکو اخر ډیر زیات ما ته تکلیف ورسو ځکه چې ما وی چې یا خدای ته مې زر کې مړ کې ځکه چې هغه شی مې نور دغه کوای نشو هغه زما په لاس کې چې کومې زلوانې وي هغه باندې به چې کله ونی وو نو هغه به ډیر زیات زر راکو سر ته او زړه ته مثال نو هغه زه بیخي ما وی چې زما ذهن کار پرېښودو نو هغې نه وروستو بیا کښېنه غولم وی چې دلته چې کوم د ګوټ طالبان دي د دې بسته یې نه کوي او بیټ پسې به خبرې کوي بیا روژه ماتي نه وروستو یې زه دغه ته راوویستم د بنو میرانشاه سړک ته هلته د خواجه خړ چک پوسټ سره نږدو په دې علاقه کې یې پرېښودم او بیا بنو کې تقریبا ات نیمه بجې وې چې زه بنو ته راورسېدم بیا دلته ملګرو راته وویل چې دا خو ته خراب یې ما ته پته نه لګېده د ځان نو هغې بیا هسپتال ته لاړو هغې وویل چې تاسو به دلته ریپورټ کوئ چې د کم حالات دي نو بیا سیټي ترنۍ ته راغلو هلته مو د نامعلومو کسانو خلاف اف آی آر وکړو
اوس دا راته ووایه چې تاسو پولیسو ته تاسو چې اف آی آر مو وکړو ترنۍ ته به قاعده تللی اف آی آر دې درج شوی دی اف آی آر دې څنګه درج کړی دی او پولیس څه وایي
پولیس دا ویلی دی چې مثال مونږ پلاتنې کوو زمونږ سره خپل طریقه کار دی ځکه چې بنو کې خو خوښا سی سی ټی وی کیمرې هم لګېدلې دي نو هغه دوی ځکه چې نور څومره صحافتي تنظیمونه دي هغه هم رابطې د پولیس سره کړې دي هغه ته دوی دا ویلی دي چې مونږ پلاتنې شروع کړې دي او زر کې به مثال هغه کوټلي معلومات کره معلومات میدان ته راوړو
پولیس ډاډ درکړی دی چې تاسو په وړلو کې چې څوک ککړ دي هغه ته به سزا ملاویږي او دوی به یې گرفتاروي
زه خدای وایم چې ډاډ خو بل خبره ده ډاډ خو چې تاسو څوک تحفظ درکړي مثال زه اوس هم هر محفوظ یم ځکه چې ما ته ویل شوی دی چې که ته خبره وکړې تا د خولې نه سپڼو وستو نو بیا د خیر نشته موږ ډیر خلک وژلې دي ډیر خلک مو الل کړی دی نو بیا ته هم دومره مشکل نه یې حقیقت دی چې یو سړی د بنو نه وچته غولی شي د بازار نه نو هغه مرګ به څه مشکل وي
په بنو کې د مشکوکو وسلوالو لخوا د تختول شوی خبریال گوهر مسید خبرې تاسې واورېدې له دوی سره زموږ خبریال عمر وزیر مرکه کړې وه
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اوردونکو په خبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکی او خزي انلاین کاروبارونه اهم کوي د انلاین کاروبار کوونکو مېرمنو مشالې دی ته ول د خپل تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جديدي طریقې کاروي دی وايي د خپل سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي زموږ همکاري مليحه مزاده په خبر کې د کاروبار کوونکو مېرمنو سره خبرې کړې دي تفصیل په دې راپور کې چې د آنلاین کاروبار کوونکې یوې جینې تابندې په غږ پیل کړي
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں جیسے مہندی کے تھال ہو گئے ڈیکوریشنز ہو گئی پیکنگز ہو گئی
داد پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټینګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتساپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نور خلکو ته هم زما د کار پاړه وای او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پانی ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده. په خیبر پختونخوا کې خزې بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف پی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطه او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانې کاروبارونه ډېر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا داسې څه فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم شیزونه زه جوړوم، هغه سیمپل لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو آډینس اٹریکټ کوم. کوم شیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي شیزونه ته اله راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه. زه ورکی ورسره ټریننګ هم ورکوم، اور
خو تا بندہ فروخ مشال ریڈیو 12 پا آن لائن کاروبار کے ڈیر ستون ذہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامی گی، خود گاہک تا خوشحالے او خپل کاروبار جاری ساتلو لپارا گٹا ڈیر کم گوی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے،
خلق فکر کبھی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمون نے ڈیر پیسہ اخلی او خپل خرچے دمرا نراسی، خو آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی. زچے کم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي،
په
خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو تویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابندا او کائنات مشال ریډیو 12 چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټل شي.
دا و ملي هم زده تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په خیبر پختونخوا کې خزې څه قسمه آن لائن کاروبارونه کوي. او تازه خبر د صدر کوم چې دا وخت په پینډی کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ یو ورځنی میچ روان دی او پاکستان دا وخت بالینګ کوي او د نیوزیلند 15 لوبغاړي اوټ دي او 268 رنځونه کړی دي. او بیا هم تاسو ته چې تر دې مخکې چې کوم د یو ورځنی میچونو سیریز وو هغه نیوزیلند وکټو او دا د یو ورځنی میچونو سیریز دی د 15 نو نن دغه د لومبه میچ روان دی او بیا هم چې د نیوزیلند شپږ څلوېښت اشاریه یو اوور شوی دی 15 لوبغاړي اوټ دي او 268 رنځونه کړی دي او پاکستان لا هم بیټنګ نه دی کړی.